یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال له څرګندونو خبر شئ چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. د دې کنفرانس په اړه چې د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون پکې لري نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق هم په همدې خپرونه کې خپریږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس بحثونه پیل شوی، په کندوز کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیری وژل شوی او په چین کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 70,000 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمن دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نکړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. ښاغلی بلخی له دې دوه ورځنۍ غونډې د خپلې تمې په اړه وویل د حمایت قرار بگیرن، به اخراج اجباری و دیپورت مواجه نشوند. دای وای هلمنیو د افغان کډوال ملاتړ وشي او لجبران اخراج سره مخامخ لجبری اخراج سره مخامخ نشي. هیوادونه د له افغانانو سره چې په خپل خوا کې خپل هیواد تستنیږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایدار ادغام زمینه برابر شي. هغه کسان چې په پاکستان کې او ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، تر هغه چې د داوطلبانه راستنېدو زمینه برابرېږي، د نړیوالې ټولنې او د یو ان ایچ سی آر لخوا د ملاتړ وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی، له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بلخوا د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه اسانچاري کړي او په پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره په ګډه خبری کانفرنس کې وکړه. دا یوای موږ د سولې په پروسه کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې پاکستان د اسانچاري په هدف کړی دی. دوی هم د هڅې تاییدوي. موږ نن د حل د برخې په توګه کتل کیږو، یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه کتل کیدل. قریشي داسې وخت پاکستان د افغان سولې د پروسې ښه اسانچاري یادوي چې افغان حکومت یې لا هم له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وړمه ورځ د مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخ لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. د سولې له خبرو ورهاخوا بیا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. صفي الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز ښار په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. له بل خوا د کندوز د امنیه قمندانې یوې سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه حمله د ملي اردو پر پوستې شوې ده. دغې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط دا خبرې کړي ځکه په دې اړه د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په چین کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې تر 1540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبه 1010 کسان مړه شوي دي. دا تازه معلومات په داسې حال کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړمه ورځ د ولسمشر شي جینګ پینګ تازه وینا خپره کړې وه. په هغې وینا کې ولسمشر ویلي و چې له هماغه پایله د دې ویروس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبري کړې ده. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفق شوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سنجبي کاویش تلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. په نیویارک کې د را د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې نه هله پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. ښاغلی روحانی پرون یکشنبه یوې خبري ناسته کې دا هم وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې امریکا بیرته اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړونه ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. امریکا بیا پر ایران د فشارونو په دوام ټینګار کوي او وایي چې دغو فشارونو تر اوسه ښې پایلې ورکړې دي. د خبرونو پای.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر منوریدون کورا سره اوسی د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د دیره کډوالو له کمپونو پیل شوې. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم هم ټینګار وکړ چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې د جوړې شوې غونډې د نورو ویناوالو له څرګندونو مهم خبرو. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا یو شمېر سیاسي فعالان وایي د سولې په بهیر کې د ولس ونډه کمه ده او باید زیاته شي. د روزګان په دولتي اداره کې د والی او د والی د مرستیال ترمنځ له لانجې مو هم خبره وو.
معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دلته نو ماته هیڅ گزارش توک نه راکې، هیڅ د معلومات د هیڅ شی دلته نه لرم په دا ولایت.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خپرونې لومړی موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی تر هغه چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه ولري او د امن پټ ځایونه یې په پاکستان کې وي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلی دانش له قوله په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او ترهګري پیاوړې کړې ده. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال امید ظهیرمل په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سولې کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دویم مرستیال وای د افغانستان سولې د طالبانو په نیت لتر هغه ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د خپلو پټنځایونو په لمنځه وړو پورې اړه لري.
اگر طالبان پایگاه‌ها و پناهگاه
دی وای ک طالبان خپل پټن زایونه او زاله تر هغه چې لټول ټل تر هغه ټل سره خپل لایډی کی همداسي وساتي او خپل پټن زایونه او زاله لمنځ یونسي او اوربن هم وشي تل پاتې سول نه شرات لې زموږ خلک د تل لپاره د تاوتری خوالي پای غواړي
خوشنند هستم
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې خوده چې د هوکړه بعد د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمينه برابر کړي د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت خدای هم وویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره هر هغه کار کوي چې اړتیا ده عمران خان هیله وخوده چې د افغانستان د سولې لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي ځکه دا ځل افغانان خپله سوله غواړي دی وایي موږ سولې ته اړتیا لرو اجازه راکړئ چې وایم دا یوازې د پاکستان په ګټه نه ده هر هغه څه چې له ما مخکې څه پالیسي وه زه پرې نه پوهېږم خو له یو نیم کال راهیسې چې زه قدرت ته رسېدلی یم موږ هر هغه څه کړي چې اړتیا یې وه زما مطلب دا ده چې د افغان سولې بهیر ته به موږ په واقعي اثره اسانتیاوې رامنځته کړي دي پاکستان داسې مال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپل حدس او مرستې ډاډ ورکوي چې تمه دا نږدې راتلونکو کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم هیله من دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي کمیدو او تر خوای د بین الافغاني خبرو پایل اوربند او تلپات او د تلپات سولې سبب شي خغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډه کې وویل د وایدا په افغانستان کې د یو نوې فصل پایل دی خو د کار پای نه دی بلکې یو پایل دی چې موږ یې هر کله وملاتړ کوو په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریز روخانه کړي او د سولې له پروسې ملاتړ کړي دي که څه هم د افغانستان د سولې پاړه د امریکا متحده ایالاتو او سوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکو حکومت متن لا هم روخانه نه دی خو د افغانستان حکومت تل په ځلون ویلي چې د تیرو اتل لسکلونو لاسترولنی سي کړی دي بلې تکل سي
ډیر زیاته مننه امید ظاهر مل قدرمن اوریدونکو په دې راپور کې مو په افغانستان کې د جګړې د پایل او د سولې د روانو هڅو په اړه د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات اوریدل دوی دا څرګندونه په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې پر محل دا څرګندونې کړې دي په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د استازو او همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر پر مشرانو سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی په دې غونډه کې مو د ښاغلي د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د څرګندونو جزئیات اوریدل خو راځي د ازادۍ رادیو د خبريالې ډي وي نادر پر راپور کې واوري چې دا غونډه څنګه او په څه مقصد په اسلام آباد کې جوړه شوې ده بلې ډي وي
بله په دغه کانفرنس کې د افغانستان په استازولۍ د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش خبري وکړي او د افغان کډوالو لکوربنو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې افغان کډوالو پر افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه استفاده ونکړي خغلی دانش دا هم ویل چې د کډوالو راستنیدنه باید اجباري نه وي او په تدریجي ډول ترسره شي
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو لامل نه سم چلند و نشي او باید بشري حقوقونه یې تر پښو لاندې نشي راستنیدنه باید د طالبانوي نه په ګروپي او اجباري ډول باید تدریجي تر سره شي او منظم مهال ویش ولري
خغلی دانش په خپل خبرو کې وویل چې افغان کډوال د چا د وګو بار نو او دوی د کوربه هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول درلود د افغانستان ولسمشر دوهم رسیال دغه شان د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه وغوښتل چې په خوندي ډول د افغان کډوالو د پانګې په انتقال کې هم مرسته وکړي کوم چې په هغه واد کې کړی ده پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخ کالو پر کېدو غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیز ګونټریس هم ګډون کړی وو انټونیز ګونټریس ویل چې ملګرو ملتونو ډیر کوشش کړی چې افغانان د پاکستان ټولنه کې مدغم کړي د زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو لوري شو یمرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوي کړی په اسلام آباد کې په دغه جوړ شوی دو ورځنی نړیوال کانفرنس کې د شلو هیوادونو استادو ګډون کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو مخې دا محل په پاکستان کې تر 15.1 یو میلیون زیات افغان کډوال مشتي چې ډیره یې رجستر دي. په ورته وخت کې د کډوالو برترستنیدونکو چارو وزارت ویان هم نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته هر کال نږدې 800,000 کډوال رسنيږي. یاد وزارت د سولې هوکړې وروسته راتلونکو 15 کلونو کې د 5 میلیون افغانانو د رستنیدو خبر ورکوي.
پلان پس از صلحی که ترتیب شده
لسول ورسته کوم پلان چې کډوالو چارو وزارت او د پناخستون کوم مینیت له خوا جوړ شوی ک سول ټینګ شي پر بنسټ په 2020 کال له پیل د 2025 کال تر اخره پوري د کال یو میلیون کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شي.
سال 1 میلیون از هموطنان عزیز ما برخوان گشت په داخل افغانستان.
له پاکستان په خپل خوخه هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدلو لړۍ د محل د ژمنوي رخصتوي لامل ولاړه ده او ټاکل شوې ده چې دا لړۍ د روان کال په مارچ میاشت کې بیرته پیل شي. که څه هم د کډوالو عالی کمشنرۍ خپل هیواد ته په خپل خوخه بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو سره یو څه اندازه نقدي مرسته هم کوي، خو د راپورونو له مخې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو لړۍ کمزوري شوې ده. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه ډیوه. قدرمن اوریدونکو، د ډیوه نادری په راپور کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د جوړ شوي کانفرنس څخه جزئیات واوریدل. دا کانفرنس مهم بلل شوی. په دې کانفرنس کې چې 2 ورځې دوام کوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ولسمشر افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو د څو څنګه په ګډون د څو نړیوالو مؤسسو استازو او د نږدې 40 هیوادونو استازو ګډون کړی. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بنن د کانفرنس د نورو پرمختګونو په اړه هم تاسو له جزئیاتو خبر کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو ووري.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزی عزیزی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست د ترکمنستان د انرژي له وزیر سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوریو د ټاپي پروژې په پایل اوسپنې کرخې د نوري فایبر او نورو اقتصادي مسایلو بحثونه وکړل.
برنامه داسې ده چې د ترکمنستان هیواد په کومک باندې به د 500 میگاواټ یو لاند غدی کی هغه د هیواد جنوب خواته هلمند او هرات خواته هم لیکدول کیږي پاینده کی.
د خغلی مسجدی په خبره پریکړه وسوه چې پراتلونکو ورځو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 200 میگاواټ په ظرفیت د برېښنا د مزي لیک هوکړه لاسلیک ته چمتو سي. د نوموړي په خبره هم دا شندوالو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د اقتصادي کانفرنس جوړېدو ته چې په اشقابات ښار کې بعد مارچ په میاست کې ترسرسی چمتواله ونیول سی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي پر روان کال کې له 350 زیات وړي او غټی شنی خونی جوړې سوی دي. دغه وزارت وایاند اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې دا وړي او غټی شنی خونی د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جوړې سوی دي. د نوموړي په خبره دا شنی خونی د کورنۍ او د اقتصادي پیاوړتیا او د کال په بیلابیل موسمونو کې د بزګرو او برخمنو لپاره د خوراکي تنوع لپاره جوړې سوی دي. پکې ډول ډول ترکاری هم کرل سوی دي. دغه وزارت وایي چې د سترو او وړو شنو خونو جوړول په ځانګړي توګه په غیر کرنیز موسم کې د اړتیاو د رفع کولو ترڅنګ د تولید او ارزی د زیاتیدو لامل هم ګرځېدلې دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.95 پوله، یو یورو 3.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15.50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.90 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400.90 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری ورځوي وې نړیواله مسلې ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به هیڅکله له واشنگتن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. ښاغلي روحاني پرون په یو خبري غونډه کې ویل ایران به یوازې هغه وخت له امریکا سره خبرې وکړي چې دا هیواد بیرته اټومي تړون ته ورستون شي. امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې د فشارونو تر اوسه نتیجه ورکړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکسای وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ل کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅ کله ل امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی وو او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهمه ل امریکا سره د ایران روان کړکې چو
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په هدا اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک ل سختي سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ کله ل کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی د همویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړي او اوس هم کوي خود د خبره امریکا باید عادلانه شرایط ته وروګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل د امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیه او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران روس له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون تجمنتیا پرې خدا او بیرته د یورانیم بډای نه پیل کړه. بډای یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپل نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې همداونه هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل امریکا په جدیت هڅه کړي چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی ورتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استاذی براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماټیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې وړ کارونه کړي او موږ د زیاتو خو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران لمرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ورځو نور راپورونو ته د روزګان رسیال ولی سید سادات ناصری وایي چې ولی محمد شفیق اسدالله سید ورسره د مور او مایرې چلن کوي او ټول واکونه یې ترې اخیستي دي. د ولی ویان بیا وایي چې مرستیال ولی بې کفایت دی. د ولی او مرستیال ولی د لانجې په اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات ناصری د دغه ولایت پر والی محمد شپی قصد الله سید تور پوری کوي چې لاده څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستي دي او د مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات ناصری نن له رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل لکه چې دغه ولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل شوی والی ورسره هیڅ خبري هم نه دی کړی.
خوالاج ول صاحب اتمن یو ملاحظه لري. زه دلته څه وکم؟ دغه ماش چې زه خورم دا ماته حرام دی. په ورځ کې زه هیڅ کار نه کوم، دلته ټوله ورځ بیکار ناست. شاید ما طرح منې نه، زما پلان منې نه، زما خبره منې. تا خو لوی مشکل دی. هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستيال والی وای تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستي دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړي زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاتې شي، خو وای والی یو شمیر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټوله کارونه چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه دلېما یا عبادی صاحب کارونه مخته وړي معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دی دلته نو ماته هیڅ گزارش څوک نه راکې کوم نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی زه دلته نه لرم په دا ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستی دی هغه ته عبادت وکړ دی که نور ته وکړ دی په دې کې زه نه پوهېږم باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري فساد اداري لري فساد اخلاقی لري
د اورزګان د والی ویان زړګی بادی به ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون د حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي ای بادی د مرستیال والی هغه خبري رد کړي چې ګڼي والی د لد سره تاسوبي چلان کوي او یا دې هم لد څخه خپل واقعونه اخیستي وي د مرستیال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته کړي چې بی کفایت دی
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی مرستیال دی اوس هم مرستیالو په خوا هم مرستیالو بنا ان دغه صلاحیت سره هیڅ کوم چاڅنه دی کړی هغه خپل هغه صلاحیت لري بنا ان دغه د بعضی موضوعاتو په اساس چې چون خغلی والی صاحب دوه درې سفر درلودل او شغل مرستیال والی سرپرست ادارې پرې خود نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې سوی چون امیر مستقیم ته خپل بعضی گزارشات او بعضی په وخت نه ورسول بنان یو څه ملمانه هم د مرکزی ادارې څخه راغلی و چون هغوی خوابدسی و د دغه بعضی منفی موضوعات له عمله شاغلی والی صاحب مستوفی د ولایت سرپرست تکل دی ترڅو والی صاحب بیا ترځي چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفی د سرپرست والی په توګه ټاکلې دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ستاسو ل پیغامونو
هلمند سنگین ولسوالۍ څخه فرصت په تماس کې یم زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم زما دغه هیلې او ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه د چې زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکول شي موږ دا غږ پاتې یو موږ عیال پسې دي موږ څوک موږ چاره څه د ولسمشر غني څخه مې دا هیله ده پموږ سره وګرځي او زموږ کارته او زه والسلام په احترام
زما نوم فخر الدین زازی ورور مو سیرات کې ولاړ یو مدارانو بار دي پر لاړ را پوسټ یې زموږ سره ډیر پیسې غواړي پر مټر باندې شل زره پنځه زره غوڼې غواړي زموږ د حکومت دا غیلو ته وکړه چې په دې اړه د اقدامات وکړي او ورور دا غلار مو اخلاص چې ودا پوسټ یې زموږ پیسې ونه غواړي والسلام با احترام
زه عبد الله تسلیم زابل ولایت د شهید انسانین ټلیفون د کړل زما هیله یا خوښ می ده د لیټی شروکو د غژمنو د کابل د کندهار لوی سړک عمومي سړک ډېر سخرا د کند کپر د بازار په دار سره والی سره زموږ سره نه یې منو وادي وکړي لیکن زه په کوم نو د خپل په خاطر په هغه شباب په ورور سوې د خدمت را ته وکړي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اورید د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې خبرو کې د ولس ونده باید زیات شي دوی نن او په خپله دوی پرون په ګردیز کې په یو غونډه کې همدارس ټینګار وکړ چې د سولې د موافقې پر مهال د لنړیوالې ټولنې او په هیواد کې د ننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو څخه د بیا جنگ نه کولو جدي تضمین واخیستل شي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سولا وړو، دایمي اوربان وړو، د سولاج لپاره نه وړو. د افغانستان خلک نور د جنگ نه خسته دي. افغانستان خلک سولا وړي، په تضمین وړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه خو
د غونډ نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیرش کاله مخکې امریکا روسانو وتل دی، ولس کله جنگ ولې روان خپل منځ کې، ولې خلک ووژل شول؟ هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو، نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس ووسي که په هر نوم باندې دغونه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسې به بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې پړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله من دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي هیله مند دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه آسانچاري کړي او پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. د کندز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په دغه برید کې یوازې 15 د ملي اردو سرتیري وژل شوی او وایي چې برید په شاه تمبول شوی. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو ته اېد شوې پېښې تر 15,540 واوښتي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبه 1,710 کسان مړه شوي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د مظاهرو پر مهال څه باندې 100 تنه فعالان نیولی دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنې. زما رایا زما حق یوه بلې ونې خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او سید افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ل 1,013 مشکوکو رایو څخه 10% او ل 1,012 رایو څخه چې ټاکلې نیټې مخکې ورسته کارول شوی 15% ځانګړي تفتیش تزي. تیر ورځ دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو په یو ګډه غونډه کې د کمیسیونونو تخنیکی ټیمونو ته هدایت وکړ چې د پریکړو د تطبیق پروسه پایل کړي او د وروستیو پایلو اعلان ته زمينه برابر کړي. د دې ونې زما رایه زما حق خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث کوو. د محلونو د بیا څېړنې او دغه شان درایو د بیا شمیرنې د پروسې چې دغه پروسه څنګه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پراز، دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د سمیرا رساد، دولت جوړون کې ټاکنیز ډلې استاد مصطفی آریا او د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاد خاناغه احمد زئی لمون سره په د نن ورځې بخبرونه کې ملمدي. ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایم. حق پرست صاحب، که پایلې لتاسو نکو دغه پروسه چې د بیا شمیرنې 13 ورځ ټاکل شوی و چې د چهارشنبه په ورځ باندې به بیا څېړنه پیل کیږي او بیا شمیرنه به پیل کیږي، فکر کوم د ځینو تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلې ده، کله به دا پروسه بیا پیل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب، تاسو ته درانه میلمانه او د راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او لینک هیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته شکایتونو ته رسیدګي کمیسون و پیسلې راواستولې. اوله پیسله د 1,00,000 په اړه باندې وه. 1,02,000 د 298 محلونو د ویژه تفتیش په اړه او د 1-5 د رایو د تفاوت موضوع د فزیکي ریزل شټونو او د الکترونیک ریزل شټونو ترمنځ او اضافه تفاوت د رایو تر 15 د دغه مورید کې مشته فیصله ورسیدل. د پنچیر ولایت د یو شمیر کارمندانو د جریمه موضوع او د فاریاب کې څلور محله باطل اعلانول. په کل کې و پیسلې د افغانستان مرکزی دفتر ته ورسیدل. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ریاست درولن شای چې اجرایی برخه د خپل اقدام تر سره کوي. د تحلیل تجزیه په نامه باندې یو کمیټه رامنځته کړل. د دوی دغه و پیسلې تحلیل تجزیه سول په مختلفو کټګوریانو باندې وې شلسول چې څومره مراکز به تفتیش او بشماری سي څومره مراکز تنها تفتیش ویژه سي او څومره مراکز تنها موږ تفتیش کو چې په مختلفو کټګوریانو باندې د څلور د شولایتونو په ست باندې د تحلیل تجزیه تر سره سول او څلور د شولایتونو ولایتي رئیسانو ته هدایت ورکړل سو چې په ټولو ولایتونو کې دوی لاس په کار سي او دوی چمتووالی ولري ترڅو دغه و پیسلې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون تطبیق سي. کله چې تحلیل تجزیه کمیټه خپل کار پای ته رسي یو گزارش د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته ورکوي او ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری هم ریاست دارالانشا ته د تطبیق لپاره هدایت کوي. موږ درې ورځې مخکې هم چمتو وو ترڅو د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه د یو مشخصې کمیټې پرامنځته کولو کې اقدام وکړو چې په دې برخه کې موږ یو مهنګي رامنځته کړل. شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ترمنځ 13 ورځ دواړو کمیسونو رهبری خپل په منځ کې مشترکه جلسه ترسره کړل. په دې مشترکه جلسه کې دوه نقطې مطرح شوې. یو دا چې دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه چې رامنځته کیږي دا به یو مشترکه کمیټه د دواړو کمیسونو ترمنځ ترسو دغه و پیسلې د شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون د فیصلې مطابق تطبیق سي، عدالت پکښه تامین سي، مشروعیت ولري او ټول جناو ته قابل د قبول او دوهمه نقطه کې اجازه اکرام صاحب زدا واځي کوم. دوهمه نقطه د یو طرحې و چې رسیدګي د دارالانشا ریاست شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون رهبری ته او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته یو طرحه پیشنهاد کړل چې په هغه طرحه کې د 1,00,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه باندې شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپل په فیصله کې ویلي دي چې 10% د نمونی په ډول باندې دغه مراکز او محالات ویژه تفتیش 10% او 15% هم د 1,02,000 ارقام په اړه باندې اوس دغه 10% مشخص کول او 15% مشخص کول د څلور دیو شو ولایتونو په ساته باندې دلته باید موږ یو طرح باید ولرو چې دا څنګه مشخص شي چې بیا د ټاکنیزو ټیکټونو له خوا څخه انتقاد ونسي چې هغه مراکز او محلونه ټارګټ شوی دي چې هغه د یو ټاکنیز ټیکټ په خوښ دي. په دې برخه کې باید عدالت رامنځته نو یو طرحه رامنځته سوله چې پر دې طرحې خبرې موسولې چې دا به تصادفاً په هغه وخت کې چې کله دوی لاس په کار کیږي مختلف مراکز او محلات به ټارګټ کیږي او هغه به ویژه تفتیش تسي چې دغه طرحه په کل کې تایید سوه او نن هم دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه خپل کار را پیل کړي. د سیاسي احزاب او مدني ټولون د څر د بنسټونو او مطبوعاتو ناظرین فعلاً هم په کمیسون کې شتون درلودي او موږ وکړای سو چې نن ویژه تفتیش را پیل کړو.
یعنی تر دې د مپوري ځنګړي څېړنه او د غشان درایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوه.
شا هغه هم نن په رسمي بڼه باندې موږ پیل کوو. ټول ناظرین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر کې حضور لري. د دوی تر نظارت لاندې مشترکه تخنیکی کمیټه به د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه نمونه گیری کوي او ویژه تفتیش به پیل کړي.
ډیر زیاته مننه. بیرته راګرځو سمیره رسا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د کتا ستر شو سچې حق پرسته وي چې تر دې دمه د دغه وو پریکړو په اړه باندې دوی د تحلیل او تجزیه کومه کمیټه رامنځته کړي ده او کار پیل کړی دی. فکر کوي چې تر دې دمه کوم څه روان دي سم روان دي؟
سلام تاسو ته د میز ګډونوالو او همدارنګه ستاسو ګران اوریدونکو ته. موږ ته قانون مهمه ده او تر اوسه چې شکایت کمیسیون خپل تصمیم نیولې دي د جنجالي اراو په اړه هغه نه موږ استقبال کوو، ځکه چې د تفتیش اړتیا وه چې هغوی باید دا تصمیم ونیسي او دغه مسله د ټولو ټاکنیزو ډلو او د کمیسیونونو دواړه کمیسیونونو ترمنځ په یو اختلافي مورد بدل شوی وه. او له دې تصمیم چې د شکایت کمیسیون دغه په اړه نیولې ده موږ له هغه استقبال کوو او هیله لرو چې دواړه کمیسیونونه په یو همغږي سره د قانون او طرز عملونو پر اساس دا تصمیمونه عملي کړي تر څو چې د هغه پایله چې بیا اعلانیږي د ټولو طرفونو د قناعت ول وي او همدارنګه د خلکو د قناعت ول ګرځي.
ډیر زیاته مننه احمد صاحب. ستاسو ټاکنیزې ډلې تر نورو ډیر شکایتونه ثبت کړي وو، فکر کوي چې دا کومه پروسه چې تر دې د مخبر سپ تشریح کړه سمروانه د تحصیل پروسی تر دې د مرضی است؟
لمنګه هیله توقع دا و چې د قانون مطابق کمیسیونونه دی وی منظم همغږي په صورت کې ژر تر ژره د افغانستان خلکو ته یو پایل پلاس کې ورکی او دغه یو لوی خبر او پروګرام نور پای ته ورسیږي. لبدا مرغه چې د شکایتونو کمیسون هغه توقع چې مونږ درلودله چې هغه مونږ نه وایو چې یو لکه و ډیر زره راي د هر ټیکټ په ګټه کې پتاوان وي، یو لکه 2000 کې د هر چا په ګټه کې پتاوان وي، که په ریک دې مونږ تاوان هم وو مونږ ویلې چې 299 محلونه وي یا نور د شپږو موارد چې حق پرسه محترم مرته اشاره وکړه د مو غختنه دا و چې دا باید په قاطع شکل باندې اعلان کړي او ک معلومات لریم باید وایي چې دا بایومټریکي پاک رای دي او باید شامل کی او نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کی او کنا پاک وي معلومات نه درلودل دغه باس رامنځته سوی وجود جنجالي رای نوم پکې خودل سوی او څلور پنځم یستې د افغانستان د خلکو وغځې ک دا رای باید باطل سوی وي.
اوس له روانه پروسس هم راضی است
نو اوس کله چې فسادي موضوع را لاندې نمونهګری په شکل باندې چې دا د نمونې په شکل د بیلګې په توګه باندې مثلا یو لکه و ډیر زرو یو لکه 2000 نه همدارنګل د نورو دغه 15 برخونه لس فیصد او 15 فیصد باندې دا د موږ په نظر باندې چې یو بیا عدالتي ده او دا قاطع فیصله نه و د افغانستان خلګي نور هم یو وګ ناورین تبوت لچې دغه فیصله په قاطع شکل باندې شریک نه کړه او دا د وخت زاید او قانون سره پټکر کده د قانون کوم ځای کې راغلی دی چې تاسو فیصدی د افغانستان د خلکو پر راي باندې تاسو دا یو ریشخنده مثلا لس فیصد ز په پروګرام کې نسم چې دا به شمیرنم لوسی او دا به تفتیشم وسی او ولی برسی دی موسی ولی 50 فیصد یا 90 فیصد د راي دی پاتې سي دا یعنی یو بیا عدالتي ده
یعنی تاسو غوښتنه ده چې ټوله باید
ټوله راي باید کچیرت اول خو موږ غوښتنه دا و چې کدي موږ په ګټه وک پتاوان و دي ټاکنو ټیکټون لپاره بم قاطع فیصله وړاندې کړي او ویلې چې دغه رای ټولی باطل درې لکه یا بمبیلی و چې په دغه مواردو کې دغه رای شامل دي یا دومره مثلا باطل دي یا بم پاکي او ناپاکي بم سره جلا کړي وي قاطع رڼه فیصله بم کړي دوی وګنګ فیصله د افغانستان خلکو ته ورواچول حمید ټاکنو کمیسون بیا په جنجال کې واچاو دوی بیچارهګان مجبور دي چې وس ورته بیا د طرح باندې کار کوي بیا ورته کمیټه جوړي بیا ورته تخنیکی کمیټه جوړي بیا ورته د تحلیل کمیټه جوړي او دا په دې باندې بیا په میاستو باندې وخت نسی چې د لسګور د ولایتونو د معلومات راټول کړي او دا واست تحقیق چې 15% څنګه راو باسي او بیا دا 15% نه پاک او نه پاک څخه
جلای
او دا څنګه نمونی په شکل باندې
بیره مننه بیرته راګرزو د دولت جوړون کې ټاکنیز ډلې استاد مصطفی آریا د پروسې په اړه تاسو مراته لاندو وایي چې پروسه تاسو په نظر باندې تر دې د ما څنګه روانه ده او د حکومت پریکړې که هم احمد صاحب وایي چې دوی ته بیا هم تقریبا د منلو وړ نه دي اساس ټاکنیز ډلې په اړه څه نظر لري؟
ګورې دی دولت جوړونې ټیم د کمپاین تر پایه تر اوسه پورې مونږه د ولسواک ټیم په توګه د دوانو کمیسیونونو په چارو کې هیڅ نو لاس وهنه نه دی کړی. وس چې دغه د شکایت کمیسیون دغه تصمیم نیولای چې د یو لکه و ډیر زره راي په حق لباند یو لکه 2000 راي په حق لباند چې 10% او 15% دا به ځانګړي سیډنه ته ولاړ سي د نمونګ دې لپاره حمایت کوو چې دا د دوی حق ده قانون دوی ته حق ورکړي چې دوی خپل په چارو کې مستقل اوسيږي ځکه زمونږ په نظر باندې دغه دوه کیسونه مشکل حل ده درملو تعلق رسمي نامه لیگل ده چې یو لګه اوه دیر زره رایا حتی تلاش ته قلب نه دی شوی. دلته په انګلیسي کې ډیر راغلی دی چې اټمپت افراد اټمپت نه دی شوی. نو اوس چې کمیسیون غواړي د ثبات هوام پالنې ټیم دغسې د افغانستان د ولس قناعت په خاطر دغه 10% لاړ سي دوی هلته څېړنه وکړي ځانګړی چې وګوري هغه درې شیونه چې کمیسیون په نظر کې نیولی چې ریزل شیټ جورنال او بایومیتریک رایه ده چې دوی دا لري که نه لري. زموږ په اند باندې دغه دوه کیسونه دواړه کیسونه هم ریزل شیټ لري هم جورنال لري هوا بایومیتریک رایه ده د افغانستان د ولس رایه ده. دغه 15% څېړنه چې په 1200 باندې کمیسیون کوي دا د دې لپاره ده چې د افغانستان د ولس قناعت حاصل شي. بغیر له هغه نه تاسې په قانون کې په هیڅ ځای کې نشي راتلی چې په هغه ځای کې چې بېنظمي د وخت بېنظمي پکې اوسیږي تاسې یو لږه 2000 رایه د افغانستان د خلکو دا باطل کوي. دا فرمایشونه چې ځینې ټیمونه ورکوي دا د دې لپاره ده چې دوی غواړي په دغه رای ټیټ سي دغه سقف ټیټ سي او دوی د ټاکنې دویم پړاو ته یوسي. خو زموږ په نظر باندې چې څومره هم تلاش وشي دې دور کې مونږ بایومیتریک دستګاوې درلودلې ټکنالوژیک رایې دي دلته ولس راغلې رایه ورکړې ده. مونږ دوه کمیسیونونه لرو هر څومره چې ټیمونه فشار پر دوه کمیسیونونو باندې راوړي د افغانستان د خلکو سپین رایه څوک نشي تورولی. دلته خلک راغلي دي په شپږم د تلې دغه لوی خطر ځان باندې منلې رایه ورکړې ده. مونږ د خپلواک ولسواک ټیم په توګه باندې د افغانستان د خلکو د هر رایې نه به ساتنه کوو.
اریا صاحب یعنې ستاسو ټاکنیزې ډلې ته د ټاکنیزو شکایتونو دغه و پرېکړې د منلو وړ دي؟
ګورې و پرېکړو کې ځینې پرېکړې مونږ د منلو وړ نه دي لکه دغه 298 محلونه چې دوی بیا شمېرنې ته لیږلي دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دلته صرف 298 محله نه دي دلته 1200 محله ول چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر د 1114 فیصلې پر اساس 298 محلونه ولېګل هغه ته بیا شمېرنې ته. مونږ وایو چې دلته 900 محلونه پاتې دي چې دلته رایه شته دي کې دغه ټول 1200 کې 1500 محلونه داسې ول چې هغه بایومیتریک اطلاعات مرکز ته نو انتقال شوي هغه کارمند هلته لکه غفلت کړې وه داتې پاتې شوي دي چې دغه اطلاعات مرکز ته ور ولیږي. یا مثلا نږدې 1500 اس ډي کارتونه ورک شوي دي 200 ډیوایس ورک ده. تاسو اوس په قانون کې هیڅ ځای کې هم نشي راتلی چې د یو کارمند د غفلت پر اساس باندې تاسې دغه رایه مثلا باطله کې یا په نظر کې ونه نیسي. نو غوښتنه زموږ د دواړو کمیسیونونو دا ده چې هغه نور محلونه کوم چې موږ پکې هم شکایت ثبت کړي وو او هم پکې استناف قایم کړي وو دغه نور محلونه باندې توجه وسی هلته د افغانستان د ولس رایه ده. دا چې د هر ټیم په ګټه باندې ده دې باندې موږ بس نه کوو خو د افغانستان د خلکو رایه چې د اساسي قانون د دردشم ماده پر اساس باندې چې هلته ټاکن یعنی انتخاب کول او انتخاب کېدل د افغانستان د خلکو د حق ګڼلې ده د هغه پر اساس باندې باید دغه محلونه چې دلته رایه شته دي دا باید په پام کې ونیول سي او دا رایه باید سخت بیرته راوړل سي.
ډېره زیاته مننه اغلی سمیره رسا. بنسټ ته دغه و پرېکړې فکر کوي چې قانوني بڼه درلودله ستاسې بنسټ په اړه باندې څه نظر لرلو سره دی چې مخکښ انتخاباتي ټیمونه دواړه تقریبا د پرېکړو په اړه لا هم شک او تردید لري او ځینو ته د منلو وړ دي ځینو ته د منلو وړ نه دي. بنسټ څه فکر کوي چې دا قانوني بڼه لري که څنګه؟
موږ ځینفه په پروسه کې نه یو که شکایتو کې میسون هر تصمیم چې نیسي د قانون او طرزالعملونو پر اساس ده د هغوی صلاحیت دي او ټاکنیز ټیمونه هغوی حق لري چې خپل اندېښمن او چې ومني یا نه مني. خو موږ د څارونکې د بنسټ په توګه یوازې د تخنیکي لپاره پروسه نظارت کوو چې په پروسه کې په کوم ځای کې د تخنیکي مشکلات شته دي هغه ته یو مشخصه تګلاره پیشنهاد کوو په دواړو کمیسیونونو کې بیا یې هغوی هغه عملي کوي.
خو په تخنیکي لحاظ کې
ما خپل وینا مې کړې د دغه په اړه بیا تکراروم چې د شکایت کمیسیون د دغه جنجالي اراو په اړه چې هغوی تصمیم نیولې دي چې باید تفتیش ته لاړ سي او همدارنګه چې هغوی د بیا ځینې محلونو او مرکزونو د بیا شمېرنې تصمیم نیولې دي او دستوري ورکړې دي موږ له هغه نه استقبال کوو ځکه چې د تفتیش ته اړتیا درلوده او د شکایت د ټاکنیزو ډلو هغوی خپل شکایت هلته ثبت کړی و د هغه په اړه. نو د شکایت کمیسیون د قانون پر اساس باید دا تصمیم نیولی وی چې دا تفتیش ته لاړ شي او په یو ځانګړی کمیته باندې چې هغه د دواړو کمیسیونونو نه او همدارنګ د ټاکنیزو ډلو نمائندگانو او د څارو پنځتونو نمائندگان هلته شتون ولري، دا تفتیش ان شاء الله پس له تفتیش نه چې هغوی هم هلته شتون ولري بیا هغه د منلو ول وي.
ډیره زیاته مننه. حق پر صاحب، کله چې موږ د 300,000 رایو په اړه باندې خبره کوو، وایو چې 300,000 رای جنجالي رای، دلته بیا یوازې د 1,500,000 رایو او د 1,200,000 رایو باس ډیر ګرم وي، دغه پاتې نورې رای اصلا کومې رای دي؟ او ځکه دا دواړه که جمع کو خو دا تقریبا 2,09,000 رای کیږي او موږ خبره کوو د 300,000 رای، دغه کلک په تخنیکی شکل باندې پلان ټوکو.
ډیر مننه. د 300,000 ارقامو کې موږ درې کټګوري ارقام درلودې، پدې کې یو 1,05,000، 1,02,000، 6,500. 6,500 خو مول چې په سیستم کې خپل هغه سیستم حساب کړل، ځکه چې هغه معلومات ډیر نیمګړي و. د 1,02,000 په اړه باندې ډارملو کمپنۍ هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ایمیل را لېږلی چې دا د کرنټین سو بایومټریکونه چې شاوخوا 2,000 بایومټریک کرنټین سول. ولې کرنټین سول جناب اکرام صاحب؟ یو بایومټریک نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ کار نه کړی. د یو بایومټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړي، جام سوی یو بایومټریک برق خلاص کړي، یو بایومټریک مثلا په سافټویر کې یو مشکل پیدا کړي دی. دغه سي 2,000 بایومټریکونه د ټول افغانستان په سطح موجود و چې 1,02,000 ارکان د دې دوو بایومټریکونو څخه رامنځته شو. نو دلته یو مکتوب رسمي ډارملو کمپنۍ ټاکنیز ټکټونو ته موږ ته واستو چې دغه 1,02,000 بایومټریکي معلومات د کرنټین سو بایومټریکونو څخه دي او موږ پر دې باندې د تقلب شک نه لرو. دلته و چې ځینې ټاکنیزو ټکټونو ته دغه یو سوال پیدا سو چې ولې ډارملو کمپنۍ د 1,02,000 ارقام نو ماخسته. زه د احمدزی صاحب ځینې خبرو سره موافق یم چې که مشکل نو ولې 1,02,000 ارقام رامنځته کېدل، اما مشکل موجود نه و. د دې په خاطر چې دا یو تخنیکي او همدارنګ یو د ټکنالوژي یو کمپنۍ و، هغه غوښتل چې دا هر څه مشخص کړي. 1,02,000 په اړه وویل چې دا موږ د دې د وخت د تضمین تاسو ته نسو درکړو، چې آیا دا به د انتخاباتو په ورځ باندې دا رای استعمال سوي او یا که د پشپکی د بایومټریکونو ته دا ارقام داخل سوي. دلته و چې موږ د 1,02,000 په اړه او د 1,02,000 په اړه باندې بررسي را پیل کړه، چې د بررسي څخه وروسته د مختلفو پریزنټیشنونو څخه وروسته د کنفرانسونو څخه وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نه په 1,02,000 رای کې موږ ستونزه لرو نه په
1,02,000 رای. چې تاسو یاد کړئ چې د دې مسله اصلا بحث تړل شوی دی، نو له دې وروسته که موږ کله د 300,000 رایو جنجالي رایو پاړه باندې باس کوو، نو باید 300,000 و نه وایو، یعنی 1,09,000 رای دي، 2,09,000 رای دي، یعنی جنجالي رای چي دي
جنجالي. بلې، او په غشپور 8,000 کې هیڅ ټاکنیز ټکټ سوال نه لري، ځکه هغه خپل سیستم حساب کړی دي.
ډیره زیاته مننه احمد صاحب. کوم جنجال چې په کوم رایو باندې دی اوس حق پر صاحب دا موضوع په ښه شکل باندې تشریح کړه، که دا رای معتبر و بلل شي ساسو ټیم خبرګون بچوي؟
معتبر کې بلل کیږي، هغه قانون مطابق مونږ هیڅ مشکل پدې کې نه لرو. ولې د مونږ غوښتنه شکایت چې سب سوې د شکایتونو کمیسون په ارتباط باندې مونږ غوته ویلو چې کدا د مونږ په ګټه کې پتاوان، دغه 300,000 یا د 298 یا د 306 درس محلونه، دغه د محلونو د آراو دغه مسله چې دا مونږ نه درامنسته کړي، نه آریا صاحب دولت ساز رامنسته کړي، نه کوم بل چا، نه تاسو، دا درملو کمپنۍ دغه موضوع رامنسته کړي. دوی چې کله پدې باندې پوښتنه چې تخنیکی منطق یا بحث د قانون مطابق نه لري، بیا سم دستي، یعنی تقریبا لپایل څخه چې زه په دې بحث کې یم، درې څلور ځلې د ثبات ومپالنې په ټیم باندې دغه تورونه ولګول او دا خبره وکړه چې دوی غواړي چې دغه مسله وګد کی او وی غزي او داو کی او هاو کی. اصلا موږ خدا بحث نه درم سکړه چې دا تور په موږ باندې، موږ په کمپنۍ باندې لګوي، په موږ باندې لګوي، دا خو د کمپنۍ موضوع درملو ګرام سکړي.
اوس بیا سړنه او بیا شمیرنه پیل کیږي. تیر ځل دستاسي
زه غته راځم،
ناظرین نو موجود، دا ځل خپل ناظرین لیږي د پروسه کې برخه اخلي.
بالکل، موږ تر اوسه پورې په دې باندې بحث نه کړی، موږ نیوکه په دې معنی نه ده چې موږ پرې کون کوو. د کارمندانو د غفلت خبره وکړه چې هلته ډیوایسونه ورکسوي دي، اول هغه کارمن چیرته ولې د څارنوالۍ ته د کمیسون معرفینو کې د شکایتونو کمیسون ته او شکایتونو کمیسون ولې دغه پیدا نه کړي چې د غفلت سوې د دومره هغه ورکسوي دي چیرته ورکسوي دي او د کارمن چې غفلت کړي په قانون کې غفلت په خپل باندې جرم ګڼل
کیږي سناب طلبي خو تاسو کړي
بالکل یعنی
دا مسایل به کیو
تقریبا پیغه کې 2000 کارکونکو چې د منګ دیغه په ارتباط باندې هم د عدالت او د استیناف او د شکایتونو په ارتباط باندې منګ خبره شکایت ثبت کړي و چې دغه
یعنی دا شکایتونو ته رسیدنه ونه شو تاسو
یعنی سازماندی شوی 1,000,000 رای چې په اول کې اعلان 2.8 million رای چې اعلان 1,000,000 رای څنګه باطل اسوه دا سم سازماندی شوی و د کارمندانو لخوا شوی و کارمندان ولې سرنوالی ته معرفینو سو ولې هغه په یغه ته هغه جزا ولې ورنکړل سو او په څنګه دي کې د 1,000,000 رای کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط باندې موږ تقلب کړی و چې وس 1.8 تر علاوه 2.8 لمړنی ارقام چې کمیسون ته رسیدلی و 1,000,000 رای چې باطل سو کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط موږ د افغانستان خلکو ته باید جواب وای چې ورور موږ دغه سازماندی سوي پلان شوی تقلب دی 1,000,000 رای جواب باید څوک ورکې کوم ټیم په ګټه باندې سوي او کچیرته دولت ساز یا کوم بل ټیکټ کړی دا کار او د دوی په ګټه 1,000,000 رای په سازماندی شکل باندې د کارکونکو لخوانه پلان شوی هغه سوي تقلب سوي او درغلی سوي د خیانت ته د جرم د 1,000,000 ته د بایومټریک دی سی سی اویا ملیونه ډالر د ملک د خلکو ټیکس پیسې ونګه ته ورکړي او بیا هم د بایومټریک او د معلوماتي کمپنۍ په وړاندې بیا هم تقلب کوو درغلی خپل جرم بلل کیږي ډیره مننه جزا ورکړي
ډیره زیاته مننه اریا صاحب دغه د جنجالي رائے چې وړاندې مل احمد جی صاحب نن پښتنه کړه کدا بیا معتبري وګڼل شي یا مثلا لګ تر لګ لاغو وګڼل شي باطل اعلان شي بیا بساس د ټیم خبرګون شي
ګورې زمونږ پاند چې دا رائے چې درې وړه کیسونه هم رزل شیت لري هم ژورنال لري هم بایومټریک ده دا په قانون کې نه دی دغه چیزو دغه لغوه کی یا غیر باطل اعلان کی دا معتبر رائے دی دا د افغانستان د ولس رائے ده چې پښپګم د تل راغله د رائے ورکړي دا دوه کمیسونونه موجود دي مونږ بایومټریک سیستم درو ټکنالوژي شته دي درمالوک شته دي دغه معتبر رائے سوق د افغانستان د ولس نشي کولای چې باطل
ډیر زیات مننه اغلی رسا وست پروسی د مخ کې وړلو لپاره د بنسټ وړاندې سده چې لک تر لګه انتخاباتي ټیمونو تم د منلو وړ یو د سار بنسټونو ته
هر څومره چې تصمیم د قانون او طرز عملونو پر اساس وي نو د ټولو طرفونو انتخاباتي طرفونو د منلو وړ دي مون هله لرو چې دواړه کمیسونونه د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او خپل دغه بیا شمیرنې او تفتیش تر سره کړي تر څو چې د هغوی تصمیم او د ټاکنې پایله به ان شاء الله د ټولو طرفونو او د خلکو د منلو وړ وي
حق پرسب لک تر لګه د تقریبا 15 میاشتې تیرې کې انتخاباتونه پایلې زندیدلې دي نور څومره ځن او نور به څومره انتظار پاتې شي خلک
په دې برخه کې د دواړو کمیسونونو جدي جديات پر دې د چهار څه جر ممکن وي دغه ټاکنیز بهیر پای ته ورسیږي په دې برخه کې تفتیش وبو شماري په څو محدود ورځو کې ان شاء الله چې د ټول افغانستان په سطح باندې پای ته رسیږي او تخنیکی ټیمونه کار کوي اوس موږ امید دی چې د څار بنسټونو سیاسي عذاب مدني ټولنی ټاکنیز ټیکټونو په دې برخه کې حسنه د همکاري نیت ولري روحیه ولدی او زموږ سره همکار پاتې سي یو اندیشنه چې لرو هغه د چې دغه بو شماري او تفتیش په جریان کې د ټاکنیزو ټیکټونو په منځ کې دوباره بیا یو غیر سالم رقابت لکه په تیر تفتیش بو شماري کې رامنست نه سي
کرامست شو پروسه ته به تاسو دوام ورکوي کنه دار سبب
سره کې هیڅ واجه موږ خو د دواړو نهادونو د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون حکومت تطبیقي اساسي قانون حکم کوي چې ونه وټاکنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنیز بهیر د تطبیق لپاره رامنځته کیږي او بیا د ټاکنو په قانون کې اشاره کیږي چې ونه وټاکنی باید سرته ورسی دواړه کمیسون ناګوزیر دي چې د قوانینو حکم تطبیق کی موږ زو د قانون تطبیق ته په دې برخه کې بیا عدالتي رامنځته کیږي په قانون کې ورته پیشبینی سوی او مواسق اسناد ټاکنیز ټکټونو شکایتونو ته رسیدګي کمیسون ته ورسره شریک کړي ټاکنیز کمیسون هم شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپل وو پیسې د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسون ته استولي نور د فیصله نهایی د کمیسون تطبیقي دغه خبرسته موږ نهایی نه تچ
یعنی چې څنګه دغه پروسه پای ته رسیدي روسي پایل وسره سمیلانی
بلې د تقویم پر اساس باندې موږ زو روسي پړن
ډېر زیاته مننه د روسي پښتنې په توګه احمد زیاس اساس یو وړاندې سه د انتخاباتو کمیسون ته چې
څنګه پروسه
لاندې راته وای
موږ هله داده چې د افغانستان خلک هله لري توقع لري چې
د ټاکنو درې اصله رڼوالی، عدالت، سراسري توپ، هر هغه څه چې د افغانستان عدالت د ټول په پام کې پکې ونیول سي، او یوازې او یوازې موږ له بایومټریکي پاکو رایې څخه دفاع کوو او غوښتنه کوو. نور هغې خواته یوه بایومټریکي رایه موږ ته هم د منلو وړ نه ده.
یعنی د کومې پرېکړې چې اوس شوي دي د دې پرېکړو په اساس
دا فیصدي په قانون کې نسته، نمونهګري په قانون کې نسته، دغه هیڅ وخت له قانون سره په ټکر کې ده، او فکر نه کوم چې پروسه دې عملي وي.
یعنی دا پروسه تقریبا په ټوله کې تاسو
امکان لري چې اوږدمهاله تو په خپله د قانون نقص ته سره
ډېر زیاته مننه هریا صاحب تاسو کرا ته لنډ خپله غوښتنه په وایې انتخاباتو کمیسیون.
زما غوښتنه د دوانو کمیسیونونه دا ده چې هغه وخت چې دوی لکه لاس بند و، دغه ټکټونه فشار واچوله او ولایتونو کې دفترونه بند کړل، هغه وخت وس تیر شول. ټول خبره په مرکز کې ده، قانون ډېر روښنایي لري. دوی د قانون پر اساس باندې د بعد خپلې فیصلې وکړي، د هیڅ یو انتخاباتي ټیم تر فشار لاندې را نسي، او خپل تصمیم او د ټاکنو پایلې دي افغانستان بل سره زر تا زر شریک کړي.
ډېر زیاته مننه لټولو ملمنونه کور مودان درنو اوریدونکو. زموږ غږ ازادي راډیو نه اورید. افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پراز، دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ویان د سمیرا رسا، د دولت جوړونکو ټاکنیز ټلې استاذ مصطفی، او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاذ خاناغا احمد زئی زموږ د دې ونې د خبرونې ملمنو لټولو مننه. تاسو هم مننه چې خبرونه مو سره تر پایه واوریده. تر بیا د الله پامان.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي.
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو